کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشابه آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
اندونیزیا د سولې په راوستو کې د افغانستان سره مرسته کوي. ترکیه امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې د سولې د منبیج د سیمې نه د خپل عسکر وباسي او د هسپانیې پولیسو شاوخوا درې سوه پناه غوښتونکي د ډوبېدو نه ژغورلي دي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشئ. نن د دوشنبه ورځ د لوی د میاشتې نهمه د 2013 کال د جنوري د میاشتې له 9 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اورئ. افغان ولسمشر وایي چې زر به افغان حکومت د راتلونکي په اړه خپله پالیسي اعلان کړي.
د افغانستان ولس او حکومت راتلونکی د واضح عملی او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي.
نن د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیل شو.
په ټولو درنو ولسونو په خاصه توګه په والدینو یعنی مور او پلار باندې غږ کوم او احترام نه هیله کوم چې د دغه کمپاین په ښه تطبیق کې ځانګړي همکاري وکړي.
او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو کال پوره شو. په دې اړه هم درته رپورټ لرو. رپورټونه وروسته اورئ درنو اوریدونکو. سرته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه. اندونیزیا د سولې پر وسو کې د افغانستان سره مرسته کوي. د اندونیزیا جمهور رئیس جوکو ویډوډو وایي چې هیواد به د سولې په برخه کې د افغانستان سره خپل همکاري ونسپموي. ښاغلی ویډوډو په کابل کې وویل چې سولې پر وسو کې همکاري کوي، موږ به د سولې ترڅنګ په نور برخو کې هم خپل همکاري جاري وساتو. په همدې حال کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي چې د افغانستان او اندونیزیا د اړیکو نوی دور پیل کیږي.
موږ او تاسې د یو نوي روابطو ته اهداف ږدو چې په هغه کې د اندونیزیا بریالۍ تجربې د سولې، د دیموکراسي او د اقتصادي ودې به انشاءالله تعالی موږ او تاسې په ګډه تمامیږي.
د اندونیزیا جمهور رئیس افغانستان ته د راتګ نه وړاندې پاکستان ته تللی و او دغه هیواد د مشرانو سره یې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. اندونیزیا د نفوس له پلوه تر ټولو لوی مسلمان هیواد دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د کورنیو چارو وزارت ته نږدې یوه چاودنه سخته وغندله. په دې چاودنه کې تر سلو زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 230 زخمیان شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په بیجنګ کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې هر ډول ترګري غندي او د ترګري سره د مبارزې په کار کې د افغانستان د دولت او ولس ملاتړ کوي.
چین په کلکو ټکو د ترګرو برید غندي او له هغو کسانو سره غمرازي کوي چې وژل شوي دي. همدارنګه موږ د قربانیانو او زخمیانو سره خواخوږي کوو. چین په قاطعیت او جدیت د هر ډول ترهګرۍ مخالفت کوي او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې او د ملي ثبات او د خلکو د امنیت په ساتلو کې په ټینګه د افغان حکومت او ولس ملاتړ کوي.
چینایي چارواکو همدارنګ ویلي دي چې په افغانستان کې د هویت با او موسسې خوندي دي. په کابل کې په پوځي مرکز باندې برید کې یو لسرتيري ووژل شو. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د وسلوالو په ډلیز برید کې یو لس افغان سرتيري ووژل شوی او 14 نور ژوبل دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې برید سهار شاوخوا 4 بجې د قرغې په سیمه کې د یو سلو یو لسمې فرقې په یو کنډک شوی و. او دا هم نړیوال خبرونه. د عراق پارلمان په کوردستان اقتصادي او نور بندیزونه لری کړل. دا بندیزونه په کوردستان په دې خاطر لګیدلې و چې تیر کال د عراق نه د بیلیدو او خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه یا ریفرندم کړی و. د عراق د پارلمان غړو نن د بندیزونو د لری کېدو لپاره لایحه منظور کړله. په لایحه کې ویل شوی چې د کوردستان سیمه ایز حکومت د فدرالي حکومت واک حاکم کړی دی او په همدې خاطر باید بندیزونه پرې لری شي. ترکیه امریکا ته خبرداري ورکړی دی چې د سوریې د منبج د سیمې نه د خپل عسکر زر تر زره وباسي. امریکا وایي چې د خپل عسکرو د ایستلو پلان نه لري. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوړی.
د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف ووتل د سی ان ان تلویزیون ته ویل دي چې د منبج نه د عسکرو د استلو پلان نه لري. ترکیه د سوریه د افرین پسیمه کې د کوردی ملیشو په خلاف نظامی عملیات پیل کړی دي، او دا خبره هم سوسو زله کړی ده چې غواړي د منبج پسیمه کې هم د کوردی ملیشو په ضد نظامی عملیات وکړي. په دې سیمه کې شاوخوا 2000 امریکایي عسکر پراته دي چې د کوردانو ملیشې وروزي. ترکیه کوردی ملیشې تروریستی سازمان غنی، خو همدا ډول بیا د داعش په خلاف جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو تر ټولو نږدې ملګری ده. ترکیه د واشنگتن نغوختی دي چې د دې ملیشو سره د نظامی مرستې بندې کړي او د منبج د سیمې نه د خپل عسکر وباسي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په هسپانیا کې چارواکي شاوخوا 300 پناه غوښتونکي یې د لیبیا په ساحل کې د ډوبېدو نه ژغورلي دي. د هسپانیا د دفاع وزارت وایي چې په ژغورل شوو کې 95 مېرمنې او 93 زیږیدلي ماشومان دي. د وزارت مسؤلین وایي پناه غوښتونکي په لرګینې کښتۍ کې ناست وه او د سمندر په منځ کې کښتۍ ماته شوله. تر اوسه نه ده معلومه چې دا کسان د کومو هیوادونو خلک دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې یا IOM ویلي دي چې په دې تیرو 150 ورځو کې 4022 پناه غوښتونکي د بحر د لارې اروپا ته تللي دي او 206 په لاره کې مړه شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم مسکو ته تللی چې په سوریه کې د ایران د نظامی مداخلې او د نقش د پراخېدو په حق له خپل اندېښنه روسي چارواکو ته ووایي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو روسیې ته د روانېدو نه وړاندې ویلي دي چې په سوریه کې د ایران د نظامی نقش پراخېدو سره کلک مخالفت لري او پر ضد به اقدام هم وکړي. نتنیاهو ویلي دي په سوریه کې د ایران د نظامی نقش ته پراخېدو په حق له به د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. اسرائیل او ویل لري چې ایران خای په سوریه کې دایمي نظامی اډې جوړې کړي او په دې سره به اسرائیل ته د حزب الله شیعه وسلوالې ډلې لخوا متوجه خطر نور هم زیات شي. حزب الله په 2006 کال کې د اسرائیل سره جګړه هم کړې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دي چې د روسیې د جمهور رئیس سره به د ایران د هغه پلان په هکله هم خبرې وکړي چې غواړي لبنان د توغندیو په یوې غټې اډې بدل کړي. نتنیاهو ویلي دي چې د همدې اډې نه به د اسرائیلو په دولت د برید نه کار واخیستلی شي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې اروپایي اتحاد وایي که د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې اتحاد د غړو هیوادونو په خلاف د سوداګرۍ په برخه کې غیر عادلانه اقدامات وکړي، اروپایي اتحاد دې ته چمتو دی چې په ځواب کې یې چټک او مناسب اقدام وکړي. د اروپایي اتحادیې د دې خبرداري نه وړاندې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اروپا او امریکا ترمنځ په سوداګرۍ ناخوښي ښودلې وه او ویلي وه چې غواړي ستر بدلون پکې راولي. د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما غوښتل چې د اروپا او امریکا ترمنځ آزاده سوداګري پراخه شي، خو جمهور رئیس ټرمپ بیا ویلي دي چې غواړي په امریکا کې کارونه وساتي او څو اړخیزه سوداګري د خپلو پالیسیو په زیان ګڼلې دي. ټرمپ ویلي دي چې د هر څه نه مخکې ورته لومړیتوب امریکا ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. قدر من اوریدونکو، په کابل او ځینو ولایتونو کې د وروستیو خونړیو پیښو علت څه و؟ د دې پوښتنې ځواب له ګروسه د دفاع وزارت د ویان سره په امریکا کې اوري. جمهور رئیس غنی وی افغانان د نړیوال ټولنې د خواخوږی قدر کوي، خو اوس پریکړې وخت را رسیدلې او په هر ډول چې کېږي نړیواله ټولنه دی د هغو هیوادونو مخه ونیسي چې د تروریزم نه ملاتړ کوي. په دې اکله پام وکړئ د کابل نه د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری را لیږلي رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه پر ماسپښین د اندونیزیا د جمهور رئیس جوګو وډوډو سره په ارګ کې یو غټ خبري کانفرنس ته په وینا کې د جمهور رئیس وډوډو په ګډون د ټولو نړیوالو مشرانو څخه په افغانستان کې د وروستیو سروستي بریدونو د غندنې او افغانانو سره د خواخوږۍ د پیغامونو د استولو مننه وکړه، خو وویل چې افغانان د هغو هیوادونو د منځوي کولو دپاره د نړیوال ټولنې پریکړې ته په تمه دي چې لا هم د جمهور رئیس غنی په وینا د تروریزم څخه ملاتړ کوي.
توقع مردم افغانستان از دوستان بین المللي این است.
جمهور رئیس غنی ویل د نړیوال دوستان څخه افغانانو تمه داده چې د پریکړې وخت را رسیدلې تر څو په هر ممکنه وسیله چې کیږي دا غو هیوادو مخه ونیسي چې د تورزم څخه ملاتړ کوي وحشي تورستان ته پناه ځایونه ورکوي او ورته امکانات برابروي له دغې غیر اخلاقي او غیر قانوني سرغړونې منع کړي او که چیرې دا هیوادونه له نړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکړي هغوی تجرید او منزوي کړي
آنها را تجرید و منزوي نمایند.
جمهوری محمد اشرف غنی د طالبان لخوا د کابل د شبې د ورځې برید د مسؤلیت د منلو په اړه هم وغږېده او وویل چې دغې ډلې پخوا په کومو بریدونو کې به چې کله ملکي تلفات زیات و د مسؤلیت له منلو ډډه کوله.
طالب ها ثابت ساختند که حتی برای حفظ نام و حیثیت خود
جمهوریت غنی ویل طالبان دا ثابته کړه چې حتی د خپل نوم او حیثیت ساتلو لپاره هم د خپل بازار د امر څخه سرغړونه نه کوي. څه دې ته چې د افغانستان د خلکو د ګټو دفاع وکړي. طالبان ته د انتخاب وخت را رسېدلی. هغوی چې مسلمانان او افغانان دي د خپلو خلکو او خپل دین دپاره دي ودرېږي. هغوی چې دغې خاورې نه دي او زموږ د خلکو په وړاندې جنګ اعلان ورکړی په دې دي پوه شي چې د دې ملت غچ به چټک پرېکنده او هر اړخیز وسي.
انتقام از این ملت سری مصمم و همه جانبه خود.
جمهوریت محمد اشرف غنی پر ټول افغانانو غږ وکړ چې د دغې پاجې په وړاندې چپ پاتې نشي.
د افغانستان د تاریخ په دې اساس پړاو کې موږ په یو برخلیک ټاکونکې مرحله کې یو او د افغانستان ولس او حکومت راتلونکی د واضح عملي او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیست. وروستۍ پیښه د طالبانو د یو شمیر پلویانو په شمول د هر هغه چا لپاره چې ځان مسلمان او افغان بولی د خپل انساني وجدان اسلامیت او افغانیت آزموینه ده او هر هغه څوک چې ځان ته په دې عنوانو قایل دی باید دا ثابته کړي چې د دغسې وحشت په مقابل کې د درېدلو اخلاقي او وجدانی جرأت لري.
جمهوریت غنی ویل چې ډېر ژر به د روسیو پیښو په غبرګون کې د څرګندو او جدي اقداماتو په باب خپل دریځ افغانان سره شریک کړي. د اندونیزیا جمهور رئیس جوګو اوډوډو په خپله لنډه وینا کې د افغان حکومت له میلمه پالنې څخه مننه وکړه او وویل چې افغانستان ته یې نننی سفر په تیرو شپږ لسیزو کې د دغه هیواد د جمهوري رئیس لومړی سفر دی چې کړی دی. هغه جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې د روان میلادي کال په اوږدو کې له اندونیزیا څخه لیدنه وکړي. جمهور رئیس جوګو اوډوډو وویل چې دلې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د کتنې پر مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د پراخېدو پر مسلو د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې په مسله هم خبرې کړې.
کدیګه سایا دن پرزیدن غنی سپاکات او اوپایا پیس بیلډینګ.
جمهور رئیس جوکو وډوډو ویل دا چې موږ په کتنه کې په کومو مسلو خبرې وکړې ډېرې ګټورې وي. د سولې د راوستو په برخه کې به موږ هم سره همکاري وکړو او د دې سربېره په نورو ډګرونو کې به هم خپله همکاري زیاته کړو تر څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي. جمهور رئیس جوکو وډوډو ویل چې په کابل کې به د یو اسلامي مرکز په جوړولو کې هم مرسته وکړي. دا په تېرو 50 کلونو کې افغانستان ته د اندونیزیا د یو جمهور رئیس لومړی سفر دی چې د خپلې مېرمنې سره دغه هیواد ته ورغلی دی. کابل ته د اندونیزیا د جمهور رئیس او دغه هیواد د لومړۍ مېرمنې سفر پر مهال سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د ښار په مرکزي برخه کې ځینې سړکونه هم تړل شوي وو. کابل ته د اندونیزیا د جمهور رئیس د سفر وړاندې نن سهار 15 ځانمرګو بریدګرو د دغه ښار په لویدیځه خوا کې کرغې سره نږدې په یو پوځي مرکز ډله ییز برید کړی وو چې د نږدې 15 ساعتو نښتې وروسته پای ته ورسېد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، تاسو په رپورټ کې هم واورېدل په کابل او ځینو ولایتونو کې د وروستیو خونړیو پیښو د علتونو په اړه د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری را سره د کابل نه د تلیفون په لیکه دی. وزیری صاحب مننه چې را سره یاست په خپرونه کې. سره له دې چې د ښارونو ساتنه او نظارت د کابل ګارنیزون او د وزارت داخلي دنده ده، خو تاسو د یو با تجربه نظامي او د دفاع وزارت د برحاله جنرال په صفت د وروستیو خونړیو پیښو علت څه ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو طریقه د افغانستان ټول شریکو خلکو ته تاسو پوهیږئ چې په دا درې موسمونو کې چې تیر شوي دي په دې کې دشمن باندې ډېر تلفات وارد شو، هغوی ډېر زیان ولیده، هغوی کوم اهداف ټاکلي و د ځان لپاره هغې ته ونه رسېده، کاملا ناکام شوه. نړیوال فشارونه هم د دوی په بادارانو او په خپله په تروریستي ګروپونو باندې ډېر زیات شوي دي. په دې اخرو کې داسې یو حالات رامنځته شوی دی چې حتمان دښمن یا مخالفین د ناکامۍ په حال کې دي. دغه اخیرنۍ هلی ځلې د دوی دي چې د دوی د بادارانو په اشاره اجرا کوي، د دې لپاره چې دوی نړیوالو ته وښيي چې موږ ژوندي یو، موږ کولای شو چې امنیت خراب کړو، خارونو ته ورننوځو، انتحاري حمله وکړو. د دې لپاره کچېری دوی کوم امتیاز واخلي یا دغه نړیوال فشارونه په خپل بادارانو باندې کم کی.
بله.
تاسو باور وکړي چې دا غد دوی اخیرینی هلی زلی دي او دا تکتیکی دي. ډیر ژر به ان شاء الله تاسو واوري چې دا پایته ورسیږي.
بلکې
چې د جګړې په ډګر کې دوی مات شوی لري په همدې ترتیب باندې په دغه ساحه کې هم دوی ماتيږي.
خا وزیر صاحب پښتنه خو به ډیری د خلکو البته د خلکو په زلون کې پښتنه به ډیری ځکه چې ورسیږي پیخو خلک ډیر زورولې دي او خپه کړي دي. خو د خلکو هیله او تمې ټول د حکومت او د نظامیانو نه چې په پوزي اډې د سبریدونه کیږي او پاوس خپل مسونه نه ولستو کې خلک څو کې د سیوالات کې
د افغانستان خلک حق لري هر څومره چې ګلو کې شکایت وکي دوی حق لري. خو یو خبره زه تاسو ته کوم چې اوس د دې وخت را رسیدلې چې د افغانستان ټول ملت ټول سیاسيون او ټول هغه کسان چې د دې څخه رنج وړي دوی سره لاسونه یو کې او دښمن په مقابل کې یو غټه جبهه جوړه کی. کله چې دښمن مات شه دوی کولای شي چې په ازادانه توګه باندې سیاست ومو کی په خپل هیواد کې آرام ژوند ومو کی. ایواز د نظامیانو دنده نه ده چې دښمن ته ماته ورکی او دښمن وځپی. نظامیان خو تاسو ګوره هر ورځ قرباني ورکی هر ورځ شهید ورکی ټول ورځ په ورځ په سړو په ګرمۍ کې په واورو کې په غزمو په پیره ولاړ دي خپل سر په لاس کې نیولې ده. مګر دا ایواز د نظامیانو دنده نه ده دا دی رئیس به جمهور نه نیولې تر اخیره فرد د افغانستان دنده ده چې ټول سره متحد شي او د دښمن په مقابل کې لاس سره یو ځای کړي.
بله وزیر صاحب مننه
زه تاسو ته ویل شم. بله
بله مننه تاسو په ولز د اتحاد غږ کوي خود د سه پی خود مخنیوي د پاره ورسته ګام بعد په نظامی برخه کې چي خلک نور د دې حالت نه پتان دي.
دا دیر نیولې دي زه تاسو ته په ډاټ باندې ویل شم چې د دفاع وزارت په کامل توګه باندې په هیواد په ټولو ساحو کې هر چیرته چې وغواړي هلته رسیدګي کولی شي. تاسو ولیدل چې د باغران ولسوالۍ په هلمند کې دا څو کالونه د دښمن په لاس کې و مګر زموږ قوتونه هلته قطع شوه دښمنې وځپلو هر څه ورته ګډ وډ کړ. په همدې ترتیب باندې موږ تورې بورډ ته زموږ قوتونه ورسېدل چې هیڅ خارجي قوتونه هلته نه ولاړ. نو موږ په افغانستان باندې په حالاتو حاکم یو. دغه تکتیکی بریدونه دي د دښمن چې په اخیرو کې په ټول توان باندې دوی کوښښ کوي چې د خلکو اذهان واړوي جهانیانو ته وښيي چې دا حکومت کمزورې نشي کولای چې موږ مخه ونیسي. خو دا د دوی غلط فکر دی. دوی ډیر ژر به تاسو وګورئ چې دوی لکه چې د جګړې په ډګر کې ناکام شي په همدې ترتیب باندې په دې ساحه کې دوی ناکامیږي.
بله وزیر صاحب مننه. پښتنو خو ډیر دي خو وخت کم دی دا چې څنګه بریدګر تر دې ځایه راځي او دا لار څنګه پیدا کوي. په تیر عمله کې امبولانس آیند شفاخانه مخه او د وزارت داخلي تر مخه پورې رسیدل. په هر صورت تاسو نه مننه وخت کم دی نو هم دوه پښتنو ځواب کړی کوم ودان قدر من اوریدون کو د امریکا غا غاشنا رونه د سیمه او نړی رپورټونو اوریدو ته ادامه ورکو. نن د افغانستان په درويشت ولایتونو کې د ګوزن زد ناروغي د واکسین کمپاین پچ روغتي مسولینو له خلکو نه غوښتنه کړې چې خپل ماشومان ته د واکسین په ورکولو له ناغېړې نه ډډو کې. په دې اکلا د ابراهیم رحیمی رپورټ په ګډه ورو
د ګوزن زد واکسین په دغه کمپاین کې چې نن دوشنبه پیل شو هڅه کیږي چې په ترڅ کې د افغانستان په درويشت ولایتونو کې 15.99 میلیونه ماشومانو ته چې تر 15 کلنۍ کم عمر لري د دې ناروغۍ ضد واکسین تطبیق شي. ساکال په افغانستان کې د ګوزن 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خو د خوست ولی حکم خان حبیبي چې د یاد کمپاین د شروع پر مهال خبرې کولې له خلکو وغوښتل چې له صحي رضاکارانو سره مرسته وکړي.
زه په دغه برخه کې په ټولو درنو ولسونو په خاصه توګه په والدینو یعنی مور او پلار علماي کرامو ځوانانو مدني ټولنو او د رسنیو په محترم استادو باندې غږ کوم او احترام نه هیله کوم چې د دغه کمپاین په ښه تطبیق کې د عام روغتیا د ریاست له مسؤلینو رضاکارانو او له اړونده تخصصي ټیمونو سره ځانګړي همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د ډاکټرانو په وینا په هر سیمه کې چې یو ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شي دا د دې څرګندونه کوي چې په همدې سیمه کې 200 نور ماشومان هم د پولیو په وایروس ککړ شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرسیال ډاکټر ګل محمدین منګل آشنا راډیو ته وویل چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین په تطبیق کې لږه بې پروایي د هغوی ژوند له سترګو اکثره مخ کوي.
پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې دغه اکثریت هغو ماشومانو ته چې د وجود معافیت کم وي انتقالیږي. دا د تداوی وړ ناروغي نه ده بلکې موږ کولای شو چې د دوه څاڅکا وکسینو په تطبیق سره چې هر ماشوم ته تطبیقیږي د دیغه مهلک ناروغي څخه موږ خپل ګللی ماشومان وژغورو.
دینی عالمان له ټولو خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګوزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د ناروغۍ ضد دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
من حیث دی و دینی عالم و خلکو ته عام پیغام دا دی چې هر څوک باید د خپلو مرضونو د مخنیوي په خاطر کې خپلې هلې ځلې نهایي وکړي، ځکه چې د هر مرض د پوره الله شفا او دوا نازله کړې ده. نو باید د دې تداوۍ او د شته آلاتو اسبابو نه په کور خوستنې سره خپل او د کورنۍ د جمعې ژوند وژغوري.
د ګوزن ناروغي اوس مهال یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې پاتې ده. د روغتیا پالانو په وینا د مخنیوي او له منځه وړلو یوازینۍ وسیله یې هر ماشوم ته هر ځلې د دوه څاڅکو واکسین تطبیق دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه تل واوري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو کال پوره شو. ټاکل شوی ده چې هغه به سبا ماښام په کانګرس کې ملت ته خطاب وکړي او د خپل یو کال لاسته راوړنې به څرګندې کړي. دا وینا په داسې حال کې کیږي چې د هغه د محبوبیت کچه د سرویګانو له مخې ډېره ټیټه شوې ده. په کلنۍ وینا کې معمولا د کانګرس غړي عوام خلک غواړي چې په دې پوه شي چې په 2013 کال کې د ولسمشر ترجیحات څه دي. نور تفصیل به د نسیم ستانیزي په رپورټ کې واورو.
د رسنیو یو ډیر اریانوونکی رپورټ وایي چې تیر کال ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ته لیوال و چې خاص مفتش رابرټ مولر برطرف کړي. دغه رپورټ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر سفر د سویس په داووس کې تورې ورېځې وغوړولې.
خلکو دا جعلي خبر دی، جعلي خبر دا. د نیویارک ټایمز له خوا نه په دودیزه توګه په لوی لاس جوړ شوی خبر دی.
له دې خبر نه وروسته دا غوښتنه نوره هم زیاته شوله چې داسې قانون دې جوړ شي چې خاص مفتش د ولسمشر له هر ډول فرمان نه وساتل شي.
که چیرې دا ولسمشر پریکړه وکړي چې د خاص مفتش پر خلاف اقدام وکړي، نو دا به په دې هیواد کې د قانون حاکمیت سخت زیانمن کړي.
له ښاغلي بوکر سره یو شمیر جمهوري غوښتونکي هم موافق دي. سناتور لینزی ګرام وایي که چیرې داسې کومه قانوني لایحه موږ ته د منظورۍ لپاره را وړاندې شي، نو زه به یې سبا ته منظور کړم.
زه فکر کوم چې ښاغلی مولر د دې کار لپاره ډېر مناسب سړی دی چې دا خبره له بېخه را وسپړي او هغه به دا کار وکړي. زما وظیفه د نورو تر څنګ دا ده چې هغه ته دغه وخت ورکړل شي. زه خپله دا کار کوم.
سناتور لینزی ګرام د کډوالۍ په مسله کې د دواړو ګوندونو ترمنځ د منځګړي په توګه کار کوي.
د دې ستونزې اوارولو ته ډېره لیوالتیا موجوده ده. ولسمشر ډېر غوره وړاندیز وکړ. موږ غواړو د ډاکه 1.8 میلیونو کډوالو ته د تابعیت لاره برابره کړو. موږ غواړو د سرحد په تړاو هم ډېر مهم اقدام وکړو.
د کډوالۍ مسله د په سوونو زرو بې اسنادو کډوالو پر برخلیک اغیزې لري. حکومت غواړي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحد کې یو څه موانع جوړې کړي او د کډوالۍ په قانون کې اصلاحات راولي. دیموکراتان په دې عقیده دي چې د ولسمشر د وړاندیز له ډیرو مهمو عناصرو سره موافقه وکړي، خو ولسمشر له دې معاملې نه په شا ولاړ. له همدې امله د دې سبب شو چې حکومت په دې میاشت کې د لنډ وخت لپاره بند شي. خو ولسمشر د دې پړه پر دیموکراتانو ورواچوله او ویې ویل چې د ډاکه د کډوالو له مسلې نه د خپلو سیاسي ګټو لپاره کار اخلي.
که چیرې د ډاکه د کډوالو لپاره قانوني لایحه رایو ته وړاندې شي، نو د استازیو په خونه او سنا کې به په ډېرو موافقو رایو منظور شي، خو جمهوریت غوښتونکي موږ ته د رایه اچولو فرصت هم نه راکوي.
سپینه ماڼۍ په دې تکل کې ده چې د کډوالۍ په تړاو خپل اصلاحي پلان خپور کړي، په داسې حال کې چې د دواړو ګوندونو استازي په دې هڅو کې دي چې یوې روغې جوړې ته سره ورسیږي، مخکې له دې نه چې د فبروري په 8مه د حکومت بودیجه خلاصه شي او حسن حکومت بیا لبندیدو سره مخامخ شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کندوز ځوانان او مدني فعالان په دې فکر دي چې که په دغه ولایت کې ځوانانو ته کار پیدا شي، د جګړو کچه به راټیټه شي. نور حال د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اورو.
قندوز کې د بیکاری د کچې د لوړوالي لامل یو شمیر ځوانان چې د پونتونونو فارغ شوي له مخالفینو سره ځکه یو ځای شوي چې کلونه کلونه وزګار ګرځیدل. مدني فعالان او ځوانان وایي چې که د وزګارتیا مخه ونیول شي یوازې په قندوز کې نه بلکې په ټول هیواد کې به د جګړې په کمیدو تاثیر وکړي. د دغه ولایت یوه اوسیدونکې او مدني فعاله ریحانه وایي چې په دولتي ادارو کې د بې واسطې ځوانانو مقررېدل ناممکن دي، نو ځکه هغه ځوانان د مخالفینو لیکو ته ورځي چې واسطه او روابط ونه لري.
دغه ځوانان چې پانتونې خلاص کړي دوی ته زمینه د کار نشته، دوی کار نه لري، دوی مجبور دي چې مخالفینو صف ته ورسي په دې چې په دولت کې په دفترو کې په هر چیرې چیز روابط ضوابط ډېر دي. هغه کس چې واسطه لري هغه کولی شي چې جذب شي، او هغه کس واسطه نه لري هغه پاتې کیږي. هغه غوی نه امید کیږي، هغه مجبور دي چې مخالفونو صف ته لاړ سي او وسله هغه کی د دولت په ضد جنگ کی.
دوی د مخالفو وسلوالو له ډلو سره د ځوانانو د یو ځای کېدو یو علت بیکاری او د بیکاری لامل د هغوی زوریدل او نورو ته محتاجی ګڼي. په قندوز کې د سپینزر شرکت رئیس محمد الله وردګ وایي چې که دغه شرکت ورغول شي او بیا پر کار پیل وکړي نو په سلګونو هغه ځوانان چې د پیسو د پیدا کولو په خاطر یې ټوپک پر اوږه کړی کار به ورته پیدا شي او په نتیجه کې به یې ځوانان له جګړو لاس واخلي.
د دې فابریکې د فعالېدو ګټه چې دېرش فیصده په دغه جنګ باندې تاثیر لري چې موږ کړی شو چې هغه تعداد خلک چې د مجبوریت په اساس ورغلي ټوپک په غاړه کې اچولی د دې لپاره تللی دي چې بیگر روڑی بکر که نلدی تا لسانس ها در اکثریت زپی جنم چی در غریبان هم پاریخ شید او خوش شید دریزی چه پروه که از والا چی در هر یو تا دریسر دالر ماش مگادی آقا تیور که ولی شد.
ورده گویی چی دغ شرکت پا فعالی دو سر زرگون زوانان جذب ولی شی. اغه زیاتوی چې دولت ورسره د سپینزر د فعالولو ژمنه کړې و خو لا تر اوسه یې د فعالولو لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. د قندوز یو بل اوسیدونکی زال خان وای مخالفین د ډیر کم معاش په مقابل کې لوستي ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. هغه په دې باور دی چې که په دغه ولایت کې د بیکاری کچه راټیټه شي نو د امنیت په ټینګښت به مثبت اغیز وکړي.
لومړنۍ ستونزه د ځوانانو دغه د قندوز ولایت کې چې د پوهنتون نه فارغه شوي دي خو تر اوسه پورې همداسې بیکاره ګرځي، وظیفه نه ورپیدا کیږي. تر کوم ځای چې زه پوهېږم په یو وخت کې د سپینزر شرکت کې په زرهاو ځوانانو کار کوي، هغه څه که باسواده و څه که بېسواده و، که چیرې دغه شرکت فعال شي نو زه مطمئنه یم چې زراو ځوانان ته دلت کار پیدا شي، څه بېسواده او څه باسواده.
په قندوز کې د بیکاری د کچې لوړېدل د دغه ولایت مدني فعالان امنیت ته ستر ګواښ ګڼي او زیاتوي چې نه یوازې په قندوز کې بلکې که په هیواد کې پخواني شرکتونه فعال شي او ځوانان په کارونو مصروف شي نو د ترهګرۍ مخه نیول کېدای شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویډوډو په کابل کې ولیدي چې هیواد به د سولې په برخه کې د افغانستان سره خپلې همکارۍ ونسپموي. د چین د بهرنۍ چارو وزارت په کابل کې د کورنۍ چارو وزارت ته نږدې یوه چاودنه سخته غندلې ده. په دې چاودنه کې تر سلو زیات کسان وژل شوي ول. د عراق پارلمان په کردستان اقتصادي او نور بندیزونه لرې کړل. دا بندیزونه په کردستان په دې خطر لګېدلي و چې تیر کال د عراق نه د بیلیدو او خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه یا ریفرنډم کړی و. ترکیې امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې د سوریې د منبج د سیمې نه د خپل عسکر زر تر زر وباسي، خو امریکا وایي د خپلو عسکرو د ایستلو پلان نه لري. په هسپانیا کې چارواکي وایي شاوخوا 300 پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحل کې د ډوبېدو نه ژغورلي دي. د اسرائیل صدر اعظم مسکو ته تللی چې په سوریه کې د ایران د نظامي مداخلې او د نقش د پراخېدو په حق له خپل اندېښنه روسي چارواکو سره شریکه کی. او اروپایي اتحاد وایي که د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې اتحاد د غړو هیوادونو په خلاف د سوداګرۍ په برخه کې غیر عادلانه اقدامات وکړي، اروپایي اتحاد ته چمتو دی چې په ځواب کې چټک او مناسب اقدام وکړي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته رسیده. په څو لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا خدای مل شه.